سلام من ستړي مشه دا مخام شپږ بجې دي تاسو مخک لا ساتې رادیو ناوړي اوس دا ساتې رادیو خبرونه څلور ساعت دوام لري دا سار له شپږو دا مخام تر شپږو په لاندو صفونو نسی وش پنځه وش مترو او دا مخام له شپږو تر سار تر شپږو په منځني صفحات او شپږ نوي دا مخام نه خبري مجله په خبرونو پیلو د افغان ښځو نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي نامري د طالبانو لوري د نجونو پر طبي زده کړو د بندیز په غبرګون کې ویلي چې طالبانو په تېرو دریو کلونو کې د افغانانو غوښتنو او د نړیوالو فشارونو ته غوږ نه دی نیولی او د جنسیتي تبعیض پالیسۍ ته یې په افراطي ډول زور کړی. هغې همداراز ویلي چې طالبانو نجونې او ښځې له زده کړو کار او په ټولنه کې له حضوره منع کړي او حتی د اجازې یې ورڅخه اخیستي چې په لوړه غږ د خلکو په وړاندې خبرې وکړي. اغلی امري په یو ویډیو پیغام کې چې تېره شپه پر خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر خپور کړی د طالبانو نوې پریکړې ته په اشارې لیکلي دا نوې تګلارې چې ښځې او نجونې له طبیعي نسوتونو څخه منع کوي د ښځو ژوند ته بشپړ ګواښ دی ځکه چې هغوی له روغتیایي خدمتونو په تېره بیا مندې د ژوند ژغورنې له طبي پاملرنې څخه محروم وي. دا غیب خبره د غیر انساني او له منطق څخه لرې کار دی چې ښځو ته د طبي زده کړو اجازه ورڅخه اخیستل شوې او ښځې او نجونې د نارینه ډاکترانو لخوا له درملنې څخه هم منع کوي. دغه تګلاره به په هرې مور او په هر هغه ماشوم چې لا زیږېدلی نه دی اغېز وکړي. د طالبانو د روغتیا مرستیال وزیر دوشنبه په ورځ د خصوصي طبي انستیتوتونو رئیسانو ته امر وکړ چې د دوی مشر امر کړی چې نور د طبي انستیتوت ته د نجونو پر تګ بندیز ولګوي. د پاکستان نه بخانی صدر اعظم عمران خان څو ورځې وروسته له هغې چې ګوند په اسلام آباد کې له تشدد سره مله احتجاجونو وکړل او ګواښ یې وکړ چې د مدني نافرمانۍ غورځنګ به پیل کړي پر خپلو پلویانو غږ کړی چې راتلونکې اونۍ یو لاریون وکړي. عمران خان چې په زندان کې دی پرون پنجشنبه پر خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر یې په یو بیان کې له خپلو پلویانو غوښتي چې د ډسمبر په 14 دی د خیبر پختونخوا ایالت په مرکز پېښور کې سره راټول شي. عمران خان په اسلام آباد کې د نومبر په 15 د احتجاجي لاریون په اړه چې د نوموړي په خبره لږ تر لږه 12 ملاتړي پکې ووژل شو او د تیر کال د مې د 9 نېټې د تاوتریخوالي په اړه چې 8 پکې ووژل شوي وو د عدلي تحقیقاتو غوښتنه وکړه. نوموړي همداراز غوښتنه وکړه چې ټول نیول شوي سیاسي کارکوونکي باید خوشي شي. عمران خان چې چرته دا دوه غوښتنې ونه منل شي نو د ډسمبر 14 به د مدني نافرمانۍ غورځنګ پیل شي او حکومت به هر ډول پایلو مسؤول وي. د پاکستان حکومت د نومبر په 15 د احتجاجي لاریون په ترڅ کې د مرګ شوبلې خبره ردوي. دا سوری پوز د پنجشنبه په ورځ اعلان وکړ چې له هما خر څخه یې شاته کړی ځکه چې اغیانو د دوی دفاعي کرښې ماتې کړي. دا پرمختګ د ولسمشر بشار الاسد لپاره لوی ګزار بلل کیږي. دا پوز اعلامیه څو ساعت وروسته له هغې خبره شوه چې د بشار الاسد مخالفانو جنګیالیو اعلان وکړ چې خر ته داخل شوي او د دغې خر مرکز په لوري پرمختګ کړی دی. هما چې د سوریه په مرکزي برخه کې موقعیت لري یو ستراتیژیک خر ګڼل کیږي او د سوریه د پوز لپاره د دې خر کنټرول حیاتي اهمیت لري. یغیان په داسې حال کې دا د خر په نیولو بریالی شوي چې د سوریه د بشري حقونو د څار ډله وایي د اسد رژیم ځواکونو او د حکومت ملاتړو ملیشو د روسي او ایراني افسرانو په مرسته د دې خر دفاع کوله. د سوریه دولتي خبر اژانس د وی پوزي سرچینې له قوله خبرو کړی چې د روسي جنگي الوتکو د هما په شاوخوا کې د یغیانو پر مرچلو بریدونه کړي دي. او یوې زلزلې چې شدت درختر په کچه و درجه و پرون د امریکا کالیفورنیا ایالت ټکانونه ورکړی دي. له دې زلزلې وروسته چارواکو د سونامي خبر ورکړی دی. د امریکا رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا د جیولوژي ادارې ویلي چې دا زلزله د کالیفورنیا په هامولت سیمه کې ساحل ته نږدې سوې ده. لومړی د دې زلزلې د شدت کچه 6.6 درجه اعلان شوې وه خو وروسته د امریکا د جیولوژي ادارې په خپل نوي راپور کې د هغې د شدت کچه و درجه وخوده. د دې زلزلې ټکانونه د سان فرانسیسکو تر جنوبي برخو هم احساس شوې دي. خبرونه مو واوریدل وړاندې سره د مطالب اوریدل شي. د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي چې د طالبانو لخوا نوی بندیز د ښځو حقونو څخه کرا سر خروانه ده خو افغان انجونی وای هلی لمن ستلالی
زه دومره خفه شوم چې بیخي ناامیدي راته ودرېده او بیا هغه زما په فکر کښې سي و کوم څه ولو کوم څه غو بیخي داسې یو قسمه سره ونړېدل غوندې ارمانونه مس وختم کوي
باندې بهره د انجونو هیلې خوبونه در سره شریک کړو. له دې سره جوخت د ملګرو ملتونو د ماشومانو مجاهد صندوق یونیسف ویلي چې په افغانستان کې د پوهې سکتور د محدودونکو پالیسیو له امله له ننګونو سره مخ دی. د هغه هم درته وړاندې راپور لرو. همدارنګه پاکستان ته به هم وشو چې افغان کډوال پکې زورول کېږي.
یو شمېر افغانان د پولیسو لخوا نیول شوي دي چې حتی ویزا او پاسپورټ هم لري.
همدارنګه سوریې ته هم ورځو چې وسله والو پکې دا د هېواد څو ښارونه نیولي. نور متنه به شته بلتیا هم غواړم.
د آزادي رادیو خبرې ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو زعفر د سیال د محمود ضیا منصوري د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو. د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي په خصوصي طبي انستیتوتونو کې د ښځو د ګډون منع کول خورا طبیعي چلند دی او د لوړو زده کړو په لور د ښځو نجونو لپاره یوازینۍ لار چپاتې وه له منځه وړي. د یادې کمشنرۍ ویاندي ویلي دا اقدام د ښځو نجونو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. تفصیل په دې راپور کې.
په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز ته د غبرګونونو په دوام کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ ویلي دا د طالبانو حکومت د طبیعي کړنو د اوږدې لړې وروستی مورد دی چې د زده کړې کار او نورو برخو کې ښځې هدف ګرځوي او د هېواد راتلونکی برمته کوي. د دغه ادارې ویاندې میرمن روینا شمداسانی په یوې ویډیو کې چې د پنجشنبې په ورځ له یوه بیان سره د یادې ادارې په ایکس پاڼه خپره شوه زیاته کړې
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې په خصوصي طبي انسټیټیوټونو کې د ښځو د ګډون منع کول د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د چارواکو لخوا یو بل مستقیم ګزار دی. دا اقدام په ژوره توګه تبعیضي دی، لنډ لید لري او د ښځو او نجونو ژوند په ګواښ کې اچوي.
هغې زیاته کړه چې دا د لوړو زده کړو په لور د ښځو او نجونو لپاره یوازینۍ پاتې لاره له منځه وړي. میرمن شمداسانی دغه شان زیاته کړې چې دا ډول اقدامات چې په روڼتیا او د اړوندو کسانو د ښکېلتیا پرته ترسره کېږي په ښکاره ډول د عامه ژوند څخه د ښځو او نجونو ایستل دي. په بیان کې راغلي چې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ولکر تورک له طالبانو غوښتي چې دغه زیان رسوونکی فرمان لغوه کړي او ویلي دي چې اوس د دې وخت دی چې د ښځو او نجونو بشري حقونه د افغانستان د بشري حقونو د نړیوالو مکلفیتونو سره سم تامین شي. یو شمېر هغه نجونې چې د طالبانو د دې بندیز له امله اغېزمنې شوې وای د راتلونکي لپاره یې ټولې هیلې له منځه تللې. یوه له دوی څخه سیلی باران ازادي راډیو ته وویل
نو واقعاً زه دومره خفه شوم چې بیخي ناامیدي راته ودرېده او بیخي هغه زما په فکر کښې سي و کوم څه ولو کوم څه غو بیخي داسې یو قسمه سره ونړېدل غوندې ارمانونه مس وختم کوي. صرف د ارمانو خبره نه وله بلکې موږ غوښتل خپله دنده به انشاءالله په ښه ډول مخته وړو. موږ به کوښښ کوو سي یو چا ته خدمت وکړو د وطن لپاره. بس دا هر څه یو قسمه ختم غوندې سولو راته.
یوه بله نجلۍ چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
نو دا هغه خبر و چې بیخي داسې حالت و چې هېڅوک هېڅ جلۍ ته ځان نه پوهېده. دومره ټول شوکه کړو ځکه همدغه د موږ د افغانستان نجونو آخري وروستۍ هیلې وې.
طالبانو د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د دوی د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د یو فرمان پر بنسټ چې لا په رسمي توګه نه دی تایید شوی په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړلې. روغتیایي برخه کې د ښځینه کارکوونکو د پام وړ اړتیا ته په کتو سره په دې طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو حکومت بندیز نه و عملي شوی. مخکې دوی له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي وو او په پوهنتونونو کې له لوړو زده کړو هم راګرځولي وې. د طالبانو دې تازه اقدام ګڼ شمېر کورني او نړیوال غبرګونونه راپارولي دي خو د طالبانو کوم چارواکي تراوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته
په ایران کې میشت یو شمیر افغان کارګران دا کوي چې تنخواه په وخت نه ورکول کېږي او زور زیاتی ورسره کېږي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د کار څښتنانه ډېر وخت په دې پلمه چې پولیسو ته به یې وسپاري تنخواه نه ورکوي او له دې کبله دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل د حدیث پردیس په دې راپور کې.
کله موږ ورته وایو چې زموږ پیسې څنګه کېږي، زموږ مزدوري، نو بیا دی وایي چې تاسو ته به درکم درکم، یعنی نور مشکلات هم موږ ته جوړوي.
د ایران په کرمان ولایت کې د پیسې د یوه باغ افغان کارکونکی شیر محمد و. دا چې له یوه کال راهیسې دلته کار کوي، شکایت لري چې د کار خاوندې په بیلابیلو پلمو تنخواه نه ورکوي.
یو کال کېږي چې دلته موږ ایران ته راغلي یو، په قاچاقي لارو باندې، په ډېرو سختو لارو باندې. نو دلته موږ یو د پستو باغ ده، دغه کې کار کوو، خو دغه کوم ځای کې چې موږ کار کوو دغه مالک چې ده دغه موږ ته په وخت پیسې هم نه راکوي. او چې کله موږ ورته وایو چې زموږ پیسې څنګه کېږي، زموږ مزدوري، نو بیا دی وایي چې تاسو ته به درکم درکم، یعنی نور مشکلات هم موږ ته جوړوي. نو کوشش کوو چې بل چیرې کار پیدا کړو.
په ایران کې میشت یو بل افغان کارګر صفی الله هم د ورته ستونزې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل.
درې کاله کېږي چې ایران ته په قاچاقي لارو راغلی یم. دلته افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی خو افغانانو ته له درندو کارو پرته نور هغه نه ورکوي. ما خپله څو ځایه کار کړی، خو په بیلابیلو پلمو یې پیسې راته ځنډولې او ځینې خو یې بیخي خوړلې دي. ساختماني کارونه کوم، په کارونو کې ښه بلد شوی هم یم. یوازې زه نه، بلکې له ډیری کاریګرو په ځانګړې توګه له افغانانو سره د دوی رویه همداسې ده، ځکه دوی پوهیږي چې ډیری افغانان دلته په قاچاقي لارو راغلي او د اوسېدو اسناد یې مشکل لري.
په ایران کې یو شمېر نورو افغان کډوالو کارګرانو هم ازادي راډیو ته وویل چې سخت کارونه کوي، خو تنخواګانې په خپل وخت او یا هم کله بیخي نه ورکول کېږي. دوی دا ادعا هم وکړه چې د مجبورۍ له مخې د لږ عاید په بدل کې سختو کارونو ته غاړه ایښي، خو بیا هم د کار د څښتنانو له خوا ورسره زور زیاتی کېږي. هم غوښتل چې په ایران کې د افغان کارګرو د ستونزو او تازه ادعاو په اړه په کابل کې د ایران سفارت نظر هم ولرو، خو سفارت د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د ایران په یو شمېر ولایتونو کې ایراني چارواکو له افغان کډوالو څخه د کارګرو په توګه د استفادې په اړه هم خبرداری ورکړی و او ویلي وو هغوی چې بیا هم له افغانانو د کارګرو په توګه استفاده کوي، قانوني چلند به ورسره وشي. یزد، لورستان، تهران، کرمانشاه او تبریز هغه ولایتونه دي چې په کرنیزو ځمکو، تولیدي شرکتونو، د خوراکي موادو په فابریکو او د ودانیزو پروژو په برخو کې د افغان کارګرانو ګمارل پکې منع شوی و. د روان کال د ثور په میاشت کې د ایران حکومت د دوی په خبره غیر قانوني بهرنیو کارګرو په ګمارلو جریمه ولګوله. د ایران د کار وزارت د بهرنیو اتباعو د استخدام څانګې هغه مهال ویلي و که څوک غیر قانوني کارګر وګماري، هر ورځ به شاوخوا 1.2 میلیونه تومان چې نږدې $40 کېږي جریمه کېږي. په ایران کې افغان کارګر په داسې حال کې د کار په ګډون له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي چې لا هم هر ورځ لسګونه افغانان په افغانستان کې د بیکاری او بیوسلۍ له کبله له ناچارۍ د افغانستان ګاونډیو په ځانګړي ډول ایران ته د ګڼو ستونزو په ګاللو سره کډوال کېږي. ایرانی چارواکو مخکې ویلي وو چې په ایران کې شاوخوا 6 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق اعلان کړی چې په افغانستان کې د پوهنې سکتور د محدودونکو پالیسیو له امله له لنګونو سره مخ دی. تفصیل زنکه کرنا ورو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف په افغانستان کې له زده کړو د بې برخې ماشومانو د شمیر په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمان په یو راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شو ویلي چې د افغانستان د پوهنې سکتور د محدودونکو سیاستونو له امله له مخ په زیاتېدونکو ننګونو سره مخ دی، چې له امله یې له زده کړو د بې برخو ماشومانو شمېر زیات شوی دی. یونیسف خبرداری ورکړی چې دا لړۍ به دوام ومومي، ځکه د دې سازمان په ټکو هغه نجونې چې شپږم ټولګي یې پای ته رسولی د زده کړو د دوام لپاره هېڅ لار نه لري، چې دا عملا د دوی راتلونکی دروي. فرزانه او زهرا چې لا تمام شپږم ټولګي وروسته ښوونځیو ته نشي تلای، ازادي راډیو ته به ویل:
سه سال پیش با سقوط جمهوریت په آمدن سیاهی
طالبان درې کاله وړاندې د جمهوریت له سقوط او د طالبانو پر راتګ سره زما په هیلو کې هر څه بدل شول. زه په اتم ټولګي کې وم او زړه مې له لویو هیلو ډک و. که د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې نه وای تړل شوې اوس به په یولسم ټولګي کې وم، مګر اوس زه د راتلونکي لپاره هیڅ هیله نه لرم.
فردای بهتر در پیش گرفته بودم.
زه نه پوهیږم هغو هیلو ته چې ما درلودل څنګه ورسیږم. هیله لرم چې د ښوونځي دروازې د نجونو پر مخ پرانیستل شي، څو زموږ راتلونکي څرګند شي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یا یونیسف په خپل راپور کې دا هم ویلي چې د اقتصادي رکود او د ټولنې په کچه د پوهنې په برخه کې د طالبانو د محدودوونکو تګلارو اغېز د دې لامل شوی چې 10% کورنۍ د اقتصادي ننګونو له امله زده کړو ته لومړیتوب ورنه کړي، چې دا شمېر په 2023 کال کې 4% وه. له زده کړو څخه د بې برخودوو نجونو پلار محمد شفیع ازادي راډیو ته وویل:
وضعیت د افغانستان بسیار خراب است.
په افغانستان کې وضعیت ډیر خراب دی. امنیت نشته، زده کړې نشته، زموږ اولادونه له زده کړو پاتې دي او په دې وطن کې نشو کولای د هغوی د تحصیل په اړه فکر وکړو. د اقتصاد له وجې بهر ته هم نشو تلای، نه پوهیږو چې څه به وشي.
یو ښوونکی چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه ذهنیت ها طوری است که انسان شرایط را چنین ساخته تا مردم بیشتر از این دیگه در فکر
له بده مرغه ذهنیتونو او د افغانستان وضعیت داسې یو شرایط رامنځته کړي چې خلک نور د زده کړو په فکر کې ندي. له بده مرغه د بشري حقونو هغه بنسټونه چې د ښځو او نجونو له حقونو څخه دفاع کوي یوازې شمیرې خپروي او کومه ملموسه لاسته راوړنه نه لري.
هو در حد اینکه آمار و ارقام نشر بکنن هیچ کدام دستاورد ملموسی نداشتن.
یونیسف زیاته کړې په افغانستان کې ماشومان یو بحراني، پیچلي او بېمخینه وضعیت تجربه کوي، ځکه چې د دې سازمان په ټکو سیاسي مسایل پرله پسې ناورینونه لکه سیلابونه او وچکالۍ او زلزلې، د اقلیمي بدلون منفي اغېزې او پر ښځو او نجونو د محدودیتونو زیاتوالی د دې لامل شوی چې د کورنیو په کچه د خوندیتوب خطرونه او بشري اړتیاوې زیاتې شي. یونیسف دغه شان ویلي چې د 2021 کال راهیسې په ټولو سکتورونو کې بشري اړتیاوې زیاتې شوې، چې د زیانمنونکو ټولنو ترمنځ د انعطاف نشتوالی او د لومړنیو بشري اړتیاوو په پوره کولو کې د پانګونې د کمښت پایلې ښیي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع کړې او دغه شانې د دوی پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو په خپل راپور کې چې د مارچ په 10 خپور کړی و، ویلي و افغانستان یو له هغو 10 هېوادونو دی چې له ښوونځیو څخه بهر د نجونو لوړه کچه لري، او د دې سازمان د وروستیو شمېرو له مخې په دې هېواد کې 85% ښوونځیو ته د تګ په عمر برابرې نجونې ښوونځیو ته نه ځي.
د سوریې د رژیم ضد مخالفو وسلوالو له خوا د ستراتیژیک ښار هما نیول کېدل د منځني ختیځ په جګړه کې لوی بدلون رامنځته کړی. تفصیل په دې راپور کې.
د سوریې د حکومت وسلوالو مخالفو ډلو له خوا د دې هېواد پر دوهم لوی ښار دیول کې ټینګېدل د کارپوهانو په وینا د سوریې په 14 کلنه کورنۍ جګړه کې یوه حساسه مرحله بلل کېږي. د اسلام پال حیات تحریر شام ډلې په مشرۍ یاغیانو پرون پنجشنبه دغه ښار 2 ورځې وروسته له هغې چې د دې هېواد پر دوهم لوی ښار حلبې ولکه ټینګه کړې وه ونیو. د وسلوالو دغه چټک پرمختګ پر ولسمشر بشارالله اسد چې په 2011 میلادي کال کې د کورنۍ جګړې د پیل رئیس په قدرت کې د پاتېدو لپاره تر ډېره د روسیا او ایران پر ملاتړ متکی یو لوی ګزار بلل کېږي. په واشنگتن انسټیټیوټ کې څېړونکی آرون وایزلن وای د هما سقوط یوازې د یو چټک یرغل زیږنده نه ده، بلکې هغه د دغه تهاجم د ځواک د دوام څرګندونه کوي. هما د پلازمېنې دمشق د دفاع او د سوریې د بندري ښارونو لپاره دروازه بلل کېږي. دغه ښارونه د الویانو شیعه فرقې چې په خپله اسد او ملاتړې پورې تړلي مرکز دی، د روسیې یوه هوایي اډه هم په سیمه کې پرته ده. د ښاغلي زیلن په باور د یاغیانو دغه پرمختګ ښایي پر دمشق د هغوی د ولکې د ټینګېدو لپاره هڅې اسانه کړي. د ایران د نیابتي او شیعه وسلوالو ډلو کارپو فلیپ سمیت وایي د حماس سقوط په لوبه کې بدلون دی او د یاغیانو پرمختګ ښیي چې د اسد پوځي ماشین یوه پوسته ده. د کارپوهانو په باور که څه هم په څه کم یوه اونۍ کې دوه مهم ښارونه سقوط شوي، خو بشار الاسد تر اوسه د خپلې بقا په برخه کې له جدي ګواښ سره نه دی مخامخ. د سوریې حکومتي ځواکونه چې له ټیټ مورال کمې تنخوا او د قماندې په سیستم کې له ګډوډۍ سره مخ دي، تر اوسه د سوریې پر دریم لوی ښار حمس او همدارنګه پلازمېنې ان کنټرول لري. زلن ویل یاغیان به چې د جنوب د رژیم د اصلي سیمو پر لور پرمختګ کوي له سخت مقاومت سره مخامخ شي. اسد خپل ځواکونه د پیاوړي کولو په برخه کې تر ډیره په تهران او موسکو تکیه کړې ده، خو دواړه پلازمېنې اوس په خپلو کړکیچونو کې ښکېلې دي. ایران له 2013 میلادي کال راهیسې د سپاه پاسداران انقلابي ګارد په سلګونو افسران ګمارلي چې لسګونو زره محلي او بهرني شیعه جنګیالي استخدام او روزنه ورکړي. روسیه هم له 2015 میلادي کال راهیسې د سوریې له پوځ او ایران پلاو ملیشو سره له یاغیانو د سیمو د بیرته نیولو لپاره هوایي بریدونه کړي دي، خو روسیه په اوس وخت کې د اوکراین په جګړه کې ښکېله ده او ایران هم د لبنان او فلسطینیانو د سیمو په ګډون په منځني ختیځ کې په نورو شخړو تمرکز کړی دی.
له خبرونو ور اخوا،
په ایران کې د بشري حقونو ځینې فعالان د حجاب په اړه نوی قانون د ښځو په وړاندې د غچ اخیستو یو بل ګام بولي. تفصیل په دې راپور کې
د ایران حکومت هغو کسانو ته چې د حجاب له نوي قانون څخه سرغړونه کوي د اوږده بند په ګډون درنې جریمه او د سفر د بندیزونو سزاګانې ټاکلې دي. دغه قانون چې د نومبر میاشتې پر 13مه د ایفاف او حجاب قانون تر سرلیک لاندې تصویب سو، په ایران کې د غوغا لامل سوی چې حتی مشهور دینی عالمانو هم ور باندې نیوکې کړې دي. دغه قانون چې څلور اویا ماده لري له خلکو غواړي چې د قانون د سرغړونکو په اړه پولیسو ته راپور ورکړي او زیاته کړې ده چې ټیکسي چلونکي او نور کاروباریان یې که رعایت نکړي مجازات کیږي. به د ایران د بشري حقوقو یوې نامتو فعالې نسرین ستوده د ازادي راډیو ایرانی څنګ رادیو فردا ته ویلي دغه نوی قانون ته حتی د قانون نوم هم نسی ورکول کېدای.
ما نمیتونیم تعبیر قانون اصلا
موږ اصلا نشو کولای دغه متن ته د قانون تعبیر ورکړو، په دې دلیل چې یوازې په نمایشي ډول له مراحل تیر شوی، ځکه چې د قانون په تعریف کې اصولا د خلکو استازي د ټولنې د امنیت ساتلو په نیت د خلکو د خوندیتوب لپاره ځینې موارد تصویبوي.
پیرن کې زیات شمیر شوزو د حجاب لا غوستلو ډډه کړې ده چې د ایران د نظام یو له اصلي ستنو ګڼل کیږي. په بشپړ ډول د حجاب رعایت په 2022 میلادي کال کې په ټول ایران کې د بیسارو لاریونونو یو اصلي موضوع و. دغه لاریونونه په توقیف کې د مهسا امینی په نوم د یوې ښځې لمړینې وروسته پیل شول. مهسا امینی د حجاب له قانون څخه د سرغړونې په تور د گشت ارشاد پولیسو لخوا نیول سوی وه. د مهسا لمړینې وروسته ښځو او نجونو د لاریونونو پر مهال له سرونو څخه پړونی یا حجابونه لرې کړل او اور یې ورواچاوه. د ایران حکومتي چارواکو هغه مظاهرې وځپلې چې په نتیجه کې په سلګونو معترضان یا ووژل سول یا هم زندانونو ته واچول سول. د ایران د بشري حقونو فعالې نسرین ستوده ویلي ایرانیان د دغو وژنو عاملانو ته د سزا غوښتنه لري، خو د هغې په وینا قانون جوړونکو د دې کار پر ځای یو نوی قانون تصویب کړ چې په یو ډول له نارینهو او ښځو څخه غچ واخلي. نوموړي د انتقاد په ډول خبرداری ورکړ که دغه قانون فسخ نه سي په ایران کې به نور لاریونونه پلان سي. په همدې حال کې د ایران سینماګر او د مستندو فلمونو جوړونکي سپیده ابتهی وایي
در همین مدت کوتاه که صحبت از
کله چې د حجاب د نوی قانون د تصویب خبره راغله، په لنډه موده کې یعنی په وروسته یو څو ورځو کې لکه د ایران مدني ټولنې ته یو جدي گزار ورکړل شوی وای. هغه ټولنه چې تصور وکړي په وروسته یو اونیو کې څه ور باندې راغلل، دوی له ځان وژنو پر سړکونو له انفرادي احتجاجونو سره مخامخ شول.
ایرانی چارواکو په وروستیو کلونو کې د حجاب د مقرراتو د تطبیق لپاره خپل فشارونه دوه چنده زیات کړي دي. دوی د گشت ارشاد د شیزینه پولیسو غزمی بیا پیل کړي، هغه غزمی چې د 2022 میلادي کال تر لاریونونو وروسته ځنډول سوی وي. د ایران سپای پاسداران هم په تهران کې د ایفاف او حجاب قانون د پلي کولو لپاره یو نوی قطعه جوړه کړې ده. د لړم یا قرب پر 22مه د ایران د امر بالمعروف او نهی عن المنکر دارالانشا د به حجابۍ د پریښودو لپاره د یو کلینیک د جوړولو اعلان وکړ. دا مرکز هغو ښځو ته ساینسي او رواني درملنه وړاندې کوي چې د اسلامي جامو مقررات نه رعایت کوي. د دې موضوع په ځواب کې ایرانی ارواپوهانو د ناروغانو په توګه د روغو کسانو د تورنولو د عواقبو په اړه خبرداری ورکړ. تیره اونی د اسلامی چارو پوه او د ایران د حکومت منتقد او تحلیلګر صدیقی وسمقی او حقوق پوه او د بشری حقوقو فعال نسرین ستوده په یو ګډ بیان کې د حجاب او ایفاب نوې قانون شرمونکی او د خنده وړ وباله. په همدې حال کې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان تیره دوشنبه پر دغه قانون نیوکه وکړه او ویل چې پلی کول یې ناشونی دي، د ټولنې لخوا به ونه منل سي او نارضایتي به ایجاد کړي. په ایران کې حتی ځینو مشهورو دینی عالمانو هم د دغه نوي قانون د پلی کېدو په وړاندې خبرداری ورکړی دی. د دینی عالمانو له ډلې آیت الله مصطفی محقق دامات تیره دوشنبه د ایران لوړپوړو دینی عالمانو ته په یوه پرانیستې لیک ولیکل چې نه یوازې د قانون ډېرې برخې د تطبیق وړ نه دي، بلکې دا قانون خپل هدف هم له منځه وړي او له دینی لارښوونو څخه د ځوانانو د کرکې لامل کیږي. د ایران دریو کلتوري بنسټونو هم تیره چهارشنبه یوه اعلامیه خپره کړه چې د ایفاف او حجاب په اړه وروستی قانون یې ملي ضد او تفرقه اچونکی بللی او د فسخه کېدو غوښتنه یې کړې ده.
اوس به هم په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزو جزئیات درکړو.
دغه تمام پاکستانیا را محکمه کردن، اما برادر ما را محکمه نکردن. تمام افغانایی که در موتری بودن بیخی جدا بودن و اونا را هیچ از موتر پایان نکردن و هیچ محکمه نکردن. دیگر فعلاً آدرسش دقیق بر ما هیچ معلومی نیست.
په اسلام آباد که یو افغان کډوال چې ورور یې د پولیسو لخوا نیول شوی دی چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه کوي، ازادي راډیو ته وویل.
بله، یو برادر مره روز جمعه تاریخ 29 یا 28
زما ورور د جمعې په ورځ یعنی د نومبر پر 9 د اسلام آباد له پېښور مور مارکیټ څخه بیولې. ډیره هڅه مو وکړه، بیا یې هم خوشی نه کړ. یو ان ایچ سی آر ته مو زنګ ووهه، توکن نمبر مو ورولېږه. هغوی وویل چې موږ څه نسو کولی، شخصي وکیل ونیسئ. ټولې محاکمه کړل خو زما ورور یې محاکمه هم نه کړ. د افغانانو موټر بیخي بیل و.
دغه یک دوسې وارو محکمه وردشان.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې د وروستیو سیاسي اختلافاتو او لاریونونو وروسته د دې هېواد پولیسو د افغان کډوالو نیول ډېر کړي. د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت هم د پنجشنبه په ورځ د ډسمبر په 15 په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د اسلام آباد په ښار کې د طالبانو د حکومت د قونسل له قوله ویلي چې 800 افغانان د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې نیول شوي دي. په خبر پاڼه کې زیاته شوې ده چې د نیول شویو افغانانو لیست له پاکستانی چارواکو او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر سره شریک شوی او د هغوی د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه شوې. اسلام آباد کې د افغان کډوالو په خبره یاد کسان ډېری د اسلام آباد له بارکهاو او پېښور موړ سیمو څخه نیول شوي. یو افغان کډواله چې دا هم نه غواړي د ورته ستونزې له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي او پلار یې د پاکستانی پولیسو لخوا نیول شوی، ازادي راډیو ته وویل.
زما پلار د جمعې په ورځ ماښام تقریبا 6 بجې له پېښور مور څخه G94 چې په خپل غریبي بوخت او یوه اونۍ کېږي چې له پولیسو سره اسناد هم درلودل، بیا هم نیول شوی.
نوموړی د یو ان ایچ سی آر دفتر د کډوالو ستونزو ته په ناپامۍ تورنوي. د یادونې ده چې تېره اونۍ د پاکستان د پخواني لومړي وزیر عمران خان د ملاتړ کوونکو له لوري د لاریونونو وروسته پاکستاني چارواکو ادعا وکړه چې ځینې افغان وګړي هم په دې مظاهره کې ګډون کړی و. د اسلام آباد د پولیسو قماندان سید ناصر علي رضوي ویلي چې د نږدې 0 نیول شویو کسانو څخه 55 افغانان وو، خو په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت د رواني اونۍ په پیل کې ویلي وو چې افغان کډوال په پاکستان کې په سیاسي فعالیتونو کې ښکیل نه دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا استازي میوند علمی افغان هم نن جمعه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل.
دغه تقریبا 15 ورځې شاوخوا کېږي چې د پی ټی آی یوه مظاهره و یا احتجاج و په اسلام آباد کې. بعد له هغه نه یو شمېر افغانان د پولیسو لخوا نیول شوي دي، چې ویزا او پاسپورت هم لري. دغه بي 17 کې تقریبا 2000 افغان فامیلونه اوسېږي چې هیچا په دې مظاهرو کې اشتراک نه ده کړی، ولې ابتدا افغانان نیول شوي دي.
په اسلام آباد کې افغان کډوال او د دوی شورا د پاکستان له حکومت غواړي چې د افغانانو زورول او نیول بند کړي. یادونه ده چې په پاکستان کې د نوي حکومت تر جوړېدو مخکې د موقت حکومت په امر د 2023 کال د نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه د بی اسناد افغان کډوالو د ډله ییز اخراج لړۍ پیل شوه او تر اوسه په سلګونه زره افغانان له پاکستانه افغانستان ته ایستل شوي دي چې دا لړۍ لا هم روانه ده.
دا پښتو خبری مجلې پای ته ورسېدو. د ری خبری مجلې لپاره مې همکار جعفر احمدي سټوډیو ته راغلی. احمدي صاحب ستړی مشي، په خیر راغلی.